اوریدونکو لس بجې شوې دي. زه بشیر ګواکم یو ځل بیا هرکلی کوم په دې ګړۍ کې به ګڼ رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو او تاسو ته په اخره کې یوه اونیزه خپرونه پام کوو هم دراورو خو لکه څنګه چې تاسو خبرې د ګړۍ په سر سر کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره نجیب عامر په سټوډیو کې دی، هغه به خبرونه اورو خو دا هم له یاده مه باسئ چې په دې ګړۍ کې د نغمې مرکه درته دراورو. هغه چا چې په تیره ګړۍ کې نه یې اورېدی نو کولی شي چې په دې ګړۍ کې یې واوري. راځئ چې خبرونه له نجیب عامر واورو.
افغان ولس مشر وایي د پاکستان د وزیر اعظم او سرلخکر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې. پاکستان د بشري حقوقو د ادارو د اپیلونو باوجود یو کم عمر ځوان شفقت حسین په دارو زړولو. یو خپلواک څارونکو اداره وایي په عراق او شام کې د داعش پر ضد بمباریو کې سلګونه ولسي کسان په نښه شوي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د سرلخکر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر تداوی لاندې دی، د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس له لارې وکړې.
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
نوموړی ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار وکړ چې مخالفت دې د سیاسي لارې نه حل کړي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان مړه کړي دي او اته څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود شفقت حسین په نوم یو کم عمره ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یوازې 14 کلن او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شو، خو د حکومتي چارواکو نظر بیا دا و چې د سزا پر مهال هغه بالغ و. نوموړی تېره شپه د روسي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو او بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وار بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړې او تر اوسه یو سل او اتیا کسان په دار ځړولي دي. د پېښور د پولیس یو مشر اس اس پی فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. نوموړی دا څرګندونې پرون په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړی همدارنګه زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنگ کې ژوبل شوي هم دي. دی وایي د ژوبلو او وژلو شوو کسانو د کورنیو سره حکومت د پام وړ مالی مرستې هم کړې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوی کول دي، خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم ورپکړه دی. د افغانستان پیژندل شوی هنرمند نغمه وایي د افغانستان او پاکستان د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره یوه خیریه اداره جوړه کړې او هڅه کوي د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه بسپنې راټولې او خپلو خلکو ته ورسوي. ښاپیرۍ نغمه چې پرون په پراګ کې د مشال رادیو مرکزي دفتر ته راغلې وه داسې وویل:
زه غواړم خپل غریب خلکو سره، خصوصا خوځو سره، کنه چې کونډې ایتمان لري، هغوی سره زه دا کومکونه وکم. خو کما سره څوک کومک وکړي، تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي. دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایښې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده. انشاءالله امید شته چې ما سره زما مینوال، زما وطنداران ټول دې کې برخه واخلي او کومک راسره وکړي.
ښاپیرۍ نغمه د افغانستان تر ټولو محبوبه هنرمنده ده چې لسګونه کلونه کېږي هنري خدمتونه کوي، خو لومړی وار دی چې د خیر ښېګڼې لپاره مټې رانغښتې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4950 ولسي کسان وژل شوي دي. د ایرز وارس په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چېرته چې یاده ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه و. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې هم دا وویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکراین کې د روسیې په مداخله سختې نیوکې لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد کې ترلاسه شوی نه دی. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندرو رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوه نورو ورته رسنیو ته هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله ګوتڅنډنه کړې ده. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نوهدې په نوم اونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسایي لخوا خبریږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې اونیزې د معطل کېدو خبره په عدالت کې راپورته کړې ده. د نوهدې په نوم دغه رسنۍ تر دې وړاندې هم دوه وارې د حکومتي څارونکې ډلې لخوا تر هدف لاندې راغلې وه. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته د جبا میر وړاندې کړه. اوریدونکو په دې غړې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اور. پر مشرۍ د طالبانو د اختلافاتو راښکاره کېدو وروسته افغان ولسمشر وایي د پاکستاني پوځ د مشر او وزیر اعظم سره یې د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان به هیڅ یک دولت وجیبه داره. تاکید ما سر فرصت آینده بود.
د پښتنو د حکومت په لاس اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورونو رانولو پښتنې راپورته کړي.
اسلام آباد او د هغې خواوشا په ډېر ولاتو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چې هلته پښتانه اوسېدل
په پام کوه؟ اونیزه تنزیه خپرونه کې اورئ.
سر مونږ په سټډیو کې تاسو ته شرغلی وایو.
وخت مزه کوه، ژر ژر سوالونه وکړ. د ډیر عمر پس مې یو داسې سمګلر رانیولې ده چې د سړي زړه غواړي چې تفتیش هم ځینې وکړي او کشمش هم ورسره وکړي.
او مه هېروئ چې د سندرغاړې نغمې سره ځانګړې مرکه لرو در اوروئ د غړې په اخره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری وړومبی رپورټ ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف سره د طالبانو د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات رامنځته شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال کې د پښې د بریلي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او هغه مایوسه شوی نه دی. اسد لودین یې نور تفصیل درته وایي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله ده. د سوله دوه بوده لري چې تکرار میبینید. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ و پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به د طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویې ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدراعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به هیڅ یک دولت وجیبه داره مقابل
یک دولتی که امروز دای وای پاکستان داسې یو دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر راتلونکي فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوې وه تېره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د اسد لودین ریپورت مو اوریدوم دي سره تړلې درته د پامیر ساحل لخلی هم صدرو رو په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر په نتیجه کې د طالبانو راتلونکي موضوع سره شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د ملا عمر مړینې خبر په ناسم وخت پور شو، ځکه چې یو خوا خو له افغان حکومت سره د طالبانو د دویم پړاو خبرو تیاری روانې وي او بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال لړلی یا داعش فعالیتونه هم جاری دي. د لیکنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وای.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خبري شوې لیکنه کې راغلي د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر په خو وخت خپور نشو. د دې دوه لوی لاملونه دي، یو خدای چې طالبان بل اخره په رسمي ډول له افغان حکومت سره خبرو ته تیار ول او د خبرو د دویم پړاو تیاری نیول کېده. دویم دا چې اسلامي دولت د لغواړي په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړي، خو د ملا عمر د نوم له کبله تر اوسه طالبان یو ول او اسلامي دولت ډلې ته یې زیاته توجه نه ورکوله. په لیکنه کې راغلي وس چې ملا عمر مړ دی نو په افغانستان کې د طالبانو دوه ډوله راتلونکي تر سترګو کیږي. لومړی دا چې د طالبانو غورځنګ به د خپل یووالي له وجې ژوندی پاتې شي، البته دا چې د طالبانو دننه به د واک یو جدوجهد روان وي او نوی مشر ملا اختر محمد منصور باید دا ثابته کړي چې د طالبانو مشري کولی شي او په افغانستان کې د امریکا پر ضد جګړې ته دوام ورکولی شي. په دې لړ کې طالبان اصلا له یو لوی ګواښ سره مخامخ دي. هغه ګواښ د اسلامي دولت ډلې دی. د طالبانو د مشروعیت لپاره باید د دوی نوی مشر د اسلامي دولت ډلې په اړه سخت دریځ خپل کړي، خو که طالبانو محسوس کړه چې دی کمزور دی نو ښایي وفاداری بدل کړي. بل به دا هم وي چې ښایي د طالبانو نوی مشر په نږدې وخت کې د سولې تړون ونه کړي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو دویم راتلونکي دا کېدی شي چې د اختلافاتو له کبله د اسلامي دولت ډله په دې وتوانېږي چې طالبان په څو ډلو وویشي. په دې صورت کې به افغان ولسمشر اشرف غني ته مخې ته داسې هیڅ پیاوړه ډله نه وي چې ورسره د سولې خبرې وکړي او په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه پوښتنه کوي چې دا هر څه به امریکا ته څه معنا ولري. د دې په ځواب کې په لیکنه کې راغلي امریکا ښایي خپل اوسني پلان ته په کتو له لویې سردردۍ سره مخامخ شي، ځکه چې واشنگټن غواړي د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې یوازې سفارت ولري او ټول ځواکونه وباسي. په دې صورت کې د لیکنې په خبره امریکا باید له صبره کار واخلي او افغانستان او پاکستان وهڅوي چې د سولې هلو ځلو ته دوام ورکړي. کېدای شي چې په راتلونکو څو میاشتو کې هیڅ پرمختګ ونه شي، خو بیا هم د سولې خبرې ځکه مهمې دي چې کېدای شي د روغې تړون تاوتریخوالی ختم نه کړي، خو افغانستان به د تیر پرتله په ښه حالت کې وي.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
زمو غږ له مشال ریډیو ورې اوریدونکو پرون پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ پر روانه جګړه کې د پولیسو قربانۍ وستایلې. چارواکي وایي ترهګرۍ تر ډېره د خیبر پښتونخوا پولیس ځپلې دي او په تیرو لسو کلونو کې د 150 په خواوشا کې وژلې او په سلګونو نورې مزوره کړې دي. د وژل شوو پولیسو کورنۍ وویل چې حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي، خو په کار ده چې دا کار د پولیسو افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغلی و چې شاعرانو پکې د ترهګرۍ په روان جنگ کې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم واورول.
هر تانه هر چوکه زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم.
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں اس میں
خیبر پختونخوا کے دکال نور لسوا یو او ایم نا تر 2008 پورے زمونگ ٹول 215 سلویخ اہلکاران شہید شوی ولی دا ترہگرے جنگ رستو دا 2008 نا تروسا خوشا دیار لسوا پورے پولیس اہلکاران زمونگ شہید شوی دی چپکے کانسٹیبل نواخلا تر آئی جی پورے کسان شامل دی. دا شہید کی دو رستو ہر یو تن تا 1.5 لاکھ روپے نقدے لس لکھ دا کور لپارا او یو معشوم تا نوکری ہم ورکو چه دا جون برابر خونه دی خو بیا هم حسا کو چه دا دغی کورنو تکلیفونا کم نہ کم کړو
جو سفرنگز ہیں ان کو مینیمائز کر لیں.
نوموړي زیاته کړه چې په بنیادی توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادی توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له بده مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانی نه وي ولی اوس 1315 کالو راسي موږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی.
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستوره کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکار رافع وایي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوي نه ری او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي.
ارمان باندھے ناس پورا دنیا دا کرو چھ کے پی کے کی اسپیشلی پشاور ایریا کی سو نمو گا ریڈ زون کی اخبل ڈیوٹی آنے کڑی دی میل پولیس دے فیمیل پولیس دے آگے ٹول چھ دے نو اخبل فرض ادا کرے دے اوچری مو آگے اخبل فرض نہ تب بدل نہ دے چرتا ور باندھے بارود دا گلے دے نو آگے بارود تم گاڑا بند کرے دے آگے باندھے بولے را گلے نو آگے پر تشان دے
د پامول دا چې دغه دستوره کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وژل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراعات ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د جنگ نه د جګړې نه لاس په سر شي.
اوریدونکو د سندرغاړې نغمې دا مرکه تاسو ته د دې ګړې په اوږدو کې د رورو هیله ده چې واوري. اسلام آباد کې په کچا باندې کې له خوښه ډېر شکل نور حصې د قبایلي سیمو ځینې پښتني کورنۍ میشته وي چې له تېرې میاشتې راهیسې حکومت کورونه ورانوي. حکومت ویلي چې د دې غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي. په همدې حال کې د بشري حقونو کارکوونکو او د مدني ټولنو غړو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د هستوګنی د متبادل ځای بندوبست کړی وي. ځینې دا هم وایي چې باید حکومت د کچا آبادۍ اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي. انیسا اجمل په رپورټ جوړ کړی.
د اسلام آباد کچا آبادۍ د عملیاتو پر ضد د بشري حقونو د ادارو لخوا له تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخه ته نه دی راغلی. خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمهواري ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغې سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادي حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سیکټر چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي، پیسې هم ورله ورکړي دي. او دغه دوه سیکټر آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سیکټر دي دغو نه زیاته دي، ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته، تنګې تنګې کوڅې دي، وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي. نو دغه دوه سیکټر آبادي د اسلام آباد چې کوم د جی فور جی فایو نه کوم آبادي شروع شي دغو نه زیاته دي. نو هغې خلاف دوی اپریشن نه کوي، خو کم خلک وسن لري، کم خلک چې کوم دي یو غږ لري، هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو
بلخوا د اسلام آباد سی ڈی چارواکو مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آباد سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړې وه. دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي، خو بیا د کچا آباد اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي، پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاته کیږي، نو هغه هغې مخنیوي ته پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. دوی ته حکومت ته پکار وو چې د انتظامات الټرنیټ دوی له کړی وی، نو بیا هغې نه بعد اکشن اخیستی وی.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دا یې خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دې سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دې خلکو ته وسله والو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دی نو ملیټنټو یا عام خلکو، نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي، څوک غیر مسلح وي، نو هغه باندې به حکومت چې کوم دی نو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم د خیبر پختونخوا په خلکو کې او کومې خبرې کېږي، اسلام آباد او داغې خواوشا په ډېر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسیز هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کریک ډاون کول چلته پښتانه اوسېدل هغې نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده؟
د اسلام آباد په کچا آبادې کې په زیات شمېر کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په لږه شمېره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. چارواکي وایي قبایلي سیمو کې موجوده خواوشا زر کمیونټي سکولونه یا ښوونځي کم دي او دوی غواړي نور جوړ کړي. په هر کمیونټي سکول کې له څلورو څخه تر شپاړسو کلونو عمر لرونکي لږ تر لږه دیرش زده کوونکي سبق وایي. دوی ته تر پنځم کلاس یا ټولګي پورې یو استاد درس ورکوي. د چارواکو په خبره کمیونټي سکولونه د لرې پرتو قبایلي سیمو لپاره ډیر ګټور وي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د وفاقي تعلیم وزارت په قبایلي سیمو کې د تعلیم ودې لپاره د 200 نور کمیونټي سکولونو یو پروژه شروع کولو فیصله کړې ده چې مقصد یې هر ماشوم ته د هغه د کلي دننه بنیادي تعلیمي سهولیات رسول دي. د وفاقي تعلیم وزارت تر لاندې د کمیونټي سکولونو د لارې بنیادي تعلیم ورکوونکې اداره غونډ ملکې څه د پاسه 12,000 کمیونټي سکولونه لري چې پکې دا وخت 5,000,000 ماشومان تر 5 ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوي او په دې کې 80% جینکې او 20% هلکان دي. سره په خبرو کې د کمیونټي سکولونو د لارې بنیادي تعلیم ورکوونکې ادارې مشر غلام قادر خان مشر ریډیو سره په خبرو کې وویل چې قبایلي سیمو لپاره شاوخوا 1,000 سکولونه جوړ کړی شوي وو، خو د دوی کوشش دی چې د دې په شمېر کې اضافه وکړی شي. دی وایي
د قبایلي سیمې دپاره چونکه دغه یو فیډرل ایریا ده او دا ذمهوري د فیډرل ګورنمنټ جوړیږي، نو موږ هغې دپاره سپیشل یو د 200 نور سکولونو پروجیکټ اپروو کړی دی، خو هغه ناکافي دی. زمونږ ډېر ریسنټلي میټینګ شوی وو او هغې کې مونږ تقریبا 3,000 سکولونه نور هم ریکوائرمنٹ دی. هغې کې به سه فارمل سیکٹر کې جوړیږي او سه به زمونږ د انفارمل سیکٹر کې بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز لاندې جوړیږي. خو حاضر وخت کې زمونږ تقریبا 1,000 سکولونه آپریشنل دي او د 200 سکولونه به انشاءالله 1,500 نور مونږ جوړو په فاټا کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د تعلیم په شرح کې اضافه لپاره کمیونٹی سکولونه ښه کردار لوبولی شي او په دې لړ کې دوی حکومت ته یو تجویز هم وړاندې کړی دی. دې زیاتوي
مونږ د گورنمنٹ ته پورا یو کانسپټ پیپر ورکړی دی ایجوکیشن ایمرجنسی لانچ کولو لپاره. مونږ ان شاء الله ورته سینا والے دا چې مونږ دا ایم ڈی جی سی دی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دی کې مونږ ډیر شاته پاتې شو دا مونږ اچیو کولی شو او ټول نه اسانه طریقہ چې دا هغه دا بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز دا سسٹم دی ځکه چې دی کې ایکسیسیبلٹی ډیر اسانه دا کلی کې دنه سکولی او خرچ په فی کس مونږ خرچا دی فارمل سکول نه لس گنا کم دی. حکم لا گورنمنٹ نن حکم کی نظام دا آفس چه دے دا دومرا سٹرنگتھ لری چه دا بریزر اسکولا اسٹیبلش کولی شی.
دا کمیونٹی سکولونو دا لاری بنیادی تعلیم ورکون کی ادارہ دا منصوبہ ہم لری چه دا استادانو پتنخواہ کی اضافہ کڑے شی او دا شپگو سرو پسے ادیال سر کڑے شی. یا دا دوی دا کمیونٹی سکولونو دا لاری مشمان تا ویڑیا تعلیم ورکڑے کی گی او دا دین حساب دا عام سکولونو گنتی وی.
کاشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د جنگ نه د جګړې نه لاس په سر شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې د نغمې دغه مرکبه تاسو د مشال ریډیو په دې غړې کې وړاندې کوو. سمه دوران د خبر ایجنسی په لوړګي کې د خلکو د بیا بیا غوښتنو وروسته یو هسپتال جوړ کړی شو خو لا هم پرانستل شوی نه دی. له دې وجې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې په کار ده دغه هسپتال نور ونه ځنډول شي. فرهاد شینواری تفصیل درته وایي.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته کټګری ای روختون تیار کړی شوی دی خو تر اوسه ورته عملانه د ورکړی شوی او تړلې پروت دی. دوی وای چې باید دغه روختون دی فعال کړی شي چې ځایي خلک ترې ګټې پورته کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی اوسیدونکی عمران مشال ریډیو ته وای
اوس دا هسپتال چې دا اپګریډ شوی دی دې پاره تمام مشینری اکویپمنټ سامان هر څه مکمل دي. نیم پروت ہے سامان نیم فاٹا سیکریٹریٹ کے پروت ہے خدا کو لا وہی نہ دل ڈاکٹران دل اسٹاف نو اور کئی نو پکار دے حکومت لا چدا زر تر زرا کولاو کا زکا چدا ڈیرا غٹا علاقہ دا او پدے مان دی دا افغانستان دا اطراف خلق دل ترازی او علاج کوي نو پکار دے دا زر تر زرا کولاو کا معمولی بیماری کے مطلع یو اپنڈکس اپریشن دا پارم پہ خور تا دے زنا مریض چدا منتقل کی گی. نو خیبر رن سیتا دا لنڈی کوتل خلق تا دا پاس حکم لری خلق تے تیرا غدی کدی شیلمان غدی اغه تا دل تا ډیر زیات ضرورت ہے. نو چدا اسپتال کولاو شی دا اپگریڈ شو وای نو دل تا بگینو کالجس راشی دل تا با سرجنان راشی د تب اسپیشلسټان راشي نو خلکو ضرورت په پورا شي.
او د خیبر سیمې او بلتن عطا الله په دې اړه وویل
دا هسپتال تقریبا څو میاشتې مخکې تیار شوی دی او اوس حکومت له په کار دي چې هغه ولا سټاپ امیر کی نور څه ضرورتونه شي چې عام ولا پورا کی. په زوړ هسپتال باندې آبادی زیاته او رش په ډېر دی په کار دی چې نو هسپتال زر تر زره کولو کې د خلکو کار روان شي ځکه چې جرمني په دم راغټ خرچه وکړه دم راغ په وشو تاونه په وشول په کور دي چې هغه شي دا بلکې هډ کوارټر دی خیبر ایجنسی هډ کوارټر دی دا چې ګلو شي دغه کې به مقامي خلکو ته نوکرې ملو شي هغه به ورته نور ډاکټرون بلو شي بیا به خلک په خاور او کمپلیکس او هغه لمنډه نه وای اوندل ته بخپل علاج کی.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د کټګری ای روختون د فعال کول په حق لمشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د دغې روغتون تعمیراتي کار مکمل شوی او په دې باندې د فاټا سیکریټریټ او د صحت محکمې چارواکو پوره نظر دی او ډیر زر به خلاص شي.
یاره دا خو انشاءالله دا کمپلیشن کار هغه شولو ختم شو بالکل ډایریکټریټ او فاټا سیکریټریټ د دینه خبر دی د لنډی کوتل عوام او ورسره د افغانستان عوام ته هم پکې سهولتونه انشاءالله ملاویږي. دی بیا پېښور حیدرآباد کمپلیکس پرایویټ هغه هسپتالونو ته به بالکل نه راځي انشاءالله کخیری چې ټول هغه سپیشلسټانو پکې وي انشاءالله سرجیکل میډیکل چاینیز چلډرن دا پکې ټول وي انشاءالله تعالی ټول ایمرجنسی کور به.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو وویل چې په دې روغتون کې به د هرې ناروغۍ لپاره جدا ډیپارټمنټ یا څانګه وي او ځایي خلکو ته به پکې جدید سهولتونه ورکولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زمونږ له لسو څخه تر یوولسو بجو خبرونه اوري او په دې ګړۍ کې زمونږ ځینې نور رپورټونه او د نغمې مرکه او پام کوه تنظیم خبرونه پاتې ده. خو تر هغې مخکې درته نجیب عامر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د سرلخکار راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود شفقت حسین په نوم یو کم عمره ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې 9 پکې په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د پختونخوا چترال ضلع سیلابونو تر ټولو زیاته ځپلې ده. د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پختونخوا کې 1500 د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. د افغانستان پیژندل شوی هنرمند نغمه وایي د افغانستان او پاکستان د پښتنو د خیر ښېګړې لپاره یوه خیریه اداره جوړه کړې او هڅه کوي د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه بسپنې راټولې او خپلو خلکو ته یې ورسوي. نوموړی پرون په پراګ کې د مشال راډیو مرکزي دفتر ته راغلې وه. د ایر وارس په نوم یو خپلواک څارونکي ډله وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې داعش د 15,000 غړو سربیره 459 ولسي کسان هم وژل شوي دي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې ور له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه وو او د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندروه رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوه نورو رسنیو ته هم تیره میاشت تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خوش شوي تړون د ترقیدونو له کبله خبرداری ورکړې.
اوریدونکو تاسو ته نجیب عامر د خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو اوري. راځي زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وره.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په هدایاتو هر کال 4 اگست په ترهګرۍ کې وژل شوي د پولیسو په یاد کې لمانځل کیږي. د ادارې په وینا که وکتل شي خیبر پښتونخوا پولیسو څنګه د ترهګرۍ پیښې ناکامه کړي او بیا یې د ځانونو پروا په ځای عدالتونه، ولسي ځایونه، پریس کلب او د نورو مهمو ودانو حفاظت وکړو، نو د داسې بهادرۍ کیسو مثال په تاریخ کې نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر له د شهیدانو په ورځ یو داسې تحقیقاتي رپورټ جوړولو هدایت پکار دی چې پای کې د وشل شوو ژوبل شوو او د عملی د بهادرۍ او حاضر دماغې تفصیلات مخې ته راشي. د څه په اړه چې مطبوعات او خپله د پولیس محکمه هم معلومات نه لري. ادارې لیکي باید چې د دې پولیس اهلکارانو د کردار او عمل تقلید وکړی شي. ادارې وایي د ټولنې نورو ادارو په شان د پولیس په محکمه کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو روایت تقاضا کوي چې په امروزه کارونو کې د ښه کارکردګۍ مظاهری مثال هم قائم کړي. ادارې اخیر کې لیکي په 4 اگست د دې عزم د اظهار ضرورت دی چې خیبر پښتونخوا پولیس یو مثالی ولسی پولیس جوړول لپاره نور سنجیده قسمه اقدامات اوچت کړی شي او پولیس عوام دوسته جوړ کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو کې بارانونو او د سیلاب تباهکاریانو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې د مشکل په دې وخت کې تکلیف هغه وخت سیوا شي چې کله متاثره علاقو کې د بجلی نظام او نور کارونه متاثره شي. ادارې وایي د بجلی بندېدو له وجې نه صرف د اوبو سلسله ودرېږي بلکې د ټلیفون سرویس او سوی ګیس کې مسلې هم مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه بحالولو لپاره متعلقه ادارو سره د مرمت لپاره او د ایمرجنسی په وخت کې انتظامات ناکافي وي. پکار ده چې اول موسمي حالاتو کې د دې خدماتو فراهمۍ سلسله جاري وي. د څه لپاره چې جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د ایمرجنسی په وخت انتظامات یقیني جوړولو لپاره ضروري ده چې هرې شعبې سره ګرځنده یونټ وي چې هغه په وخت بحالۍ کار کولی شي. دا شان د صحت په شعبه کې هم د ګرځنده یونټو نظام پکار دی چې د معمولي نوعیت کیسونو فوري خدمت یقیني جوړ کړي شي، نو دې سره به په هسپتالونو کې رش هم کم وي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او فرایډی ټایمز مجلې د افغانستان د روغې جوړې د خبرو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې د غربي ډیپلوماټانو له خولې ویل شوې طالبان ښایي ژر د خبرو میز ته بیرته کښېنني. بلخوا له امریکا خبرېدونکي وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستاني او هندي کب نیونکو د بندي کولو موضوع څېړلې ده. د دواړو مقالو غټ ټکی درته هارون بچا وای.
د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي ټاکل شوې وه چې د تېرې جمعې پر ورځ د افغانستان حکومت او افغان طالبانو استازي په پاکستان کې د سولې دویم پړاو خبرو کې خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر دغه کار وځنډاوه. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه جګړې زور اخیستی، غربي ډیپلوماټان د سولې په خبرو کې د ځنډ له امله خبرداری ورکوي. د لویدیځ یو ډیپلوماټ ویلي، زه فکر نه کوم چې طالبان به زر د خبرو میز ته بیرته ستانه شي. افغان ولسمشر والله مخه له طالبانو سره د خبرو پیلولو په کار کې له پاکستان د مرستې غوښتلو لپاره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور افغانانو له سختو نیوکو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې ځای پر ځای شوي وسلوال لا هم له هغه خاورې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه او ولسي وګړي په نښه کوي. د چیتم هاوس په نوم د یوې څېړنیز ادارې مشر میټ والډمن د افغانستان په اړه په خپل نوي رپورټ کې لیکلي، د طالبانو یاغیتوب لا هم پیاوړی دی او په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه ډېره ګټه ورته رسوي. دا رپورټ زیاتوي طالبانو د بل هر وخت پرتله پر افغان امنیتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د تاوتریخوالي دغه لوړه کچه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې تر پوښتنې لاندې راولي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانستان د سیمه ییزې سوداګرۍ پر یوه مرکز بدل کړي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی او هندي کب نیونکو کسانو د نیول کېدو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي دواړه هیوادونه دغه کار له یوه بل څخه د غچ اخیستلو لپاره کوي چې په نتیجه کې کب نیونکي او د هغوی غریبي کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي پاکستان د هند 355 او هند بیا د پاکستان 20 کب نیونکي بندي کړي دي. د سوداګرو د اتحادیې د چارواکو په خبره دغه ټول کب نیونکي د پاکستان او یا هم هند اوبو ته په غیر قانوني توګه د اوښتلو په تور نیول شوي دي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او هند پر دې نه دي توانېدلي چې په سمندر کې د یوې پولې پر ټاکلو سره سلا شي.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو ای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پام کوو نیز تنظیح خپرونه تاسو ته لږ وروسته د دې ګړې په اخره کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس هغه مرکه چې ستاسو به ډېره خوښه شي، سندرغاړې ښاپېری نغمه هیله لري چې پښتانه له جګړو لاس واخلي. د هغې په خبره د هیواد خراب حالات یې ډېر ځوروي. نغمې مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې غواړي د خپلې نوې جوړې کړې خیر ښېګړې ادارې نغمه فاونډیشن له لارې د بېوزله او غریبو خلکو په ژوند کې بدلون راولي. نغمه د خپلو کارونو لړ کې پراګ ته راغلې وه. دلته ورسره انیسا جمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا هغه له خپلو هنري کارونو مطمئنه ده او آیا سندرو یې هیوادوالو ته ګټه رسولې.
کوشش خدا کو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې زه سندری وایم، خپل پښتو ثقافت خپل ژبې ته سندری وایم، نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندی کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي، چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې، د کډوالۍ ژوند هم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی. د ارث د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات غیزه کړی ده، ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم، ما ټول دنیا می وکتله، هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخته پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده، نو زه ډیره زیاته مایوسه شم چې خدای کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه، چې نور د تربګنی نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډیر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي، سم مسلې درته مخې ته راځي؟
زه ډېر نه ځم شاپینګ لپاره بازار ته، نه ځم ډېر. زه خپله دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالی دغه کوي جوړوي، هغه ما ته کور ته راشي نه. یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان دپاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم نه.
نو د موسیقۍ د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی، اغیزې پې نه دی کړی؟ یعنی تاسو وایې چې لکه دار څه تاسو له بل څوک راوړي؟
دا خو اوګنه دا تاثیرات خو شته کنه. تقریبا 15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم، ما جامې اخیستلې دیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم، چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده، نه دغه ټول دوکانونه راغلله دا یو دوکان کې ودرېدل نه. داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله هم ته جمع شول چې دا نغمه زه دوکان کې داسې پاتې یم اوس وتلی یم نشم. پولیس رالی، ډیر ژر رالی نه، پولیس رالی چې دلته څه خبره ده، دا خلک ولې ټول شوي دي؟ بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده، بیا خلک ته ویل ول تاسو هنرمند داسې پزه دغه کوي تشویقوي، دا خو مو څنګه کړله. بیا زر رالم موټر کې کېناستلم، رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده.
ښه نغمه جانې، ستاسو یوه خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده، د دې موخه څه ده او تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي؟ او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکړي یا پیسې ورکړي، نو څه طریقه ده؟
او بلې، و تر اوسه خو د دې موخه دا ده چې زه غواړم خپل غریبو خلکو سره، خصوصا ښځو سره کنه چې کونډې یتیمان لري، هغوی سره زه دا کومکونه وکړم. او د ښځو سره د دوا، اوس زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کېږي دوی مړه کېږي کنه، دوا نه یي، ډاکټر نه یي، په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو. خو که ما سره څوک کومک وکړي، تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي. دا ما خپل د فیسبوک پانه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده.
نغمه، شهرت، خایست، پیسې، نوم در له خدای درکړی دی، آیا نور بم سرمان پاتې وي؟
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي، خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي، کامیاب شي، او زه په دې کې ډیر غټ نوم، دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه وسم چې زه په دې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکم، او هم داسې ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندی هم دا زما بنیاد پاتې شي.
اوریدونکو، تاسو د نغمې سره زموږ د همکارۍ انیسا جمل مرکه اوریده، د سندرغاړې نغمې سره دغه مرکه، بلکې د دې مرکې اوګده بڼه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې شته، تاسو لاغه زه هم ډاونلوډ کولای شئ، هم در له فیسبوک پاڼه هم دا اوریدل شي. او اوس هم د وادي سره سم تاسو پام کوه، او نيزه تنزیه خبرونه درورو چې زموږ همکار امان الله ناصر درته جوړي.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی، او زیم په دوړو شپیرو، په لوګي تور، لیارانو بور، لکور ودان نه په شور، او د تربرانو سره په زور، ګورګین مرچکی به کلمی خود پدې هلېم چې پولوشن به د سترګو او پوزینا د جاري کتره کتره دریا میشه، په ناروغي اخته کړی نه یاست، ټینشن به د مازغونه د ټک ټک په بیماری عادت کړی نه یاست، اپوزیشن به کنندې کسباد د اعمال د زرغون شاده، پدې ناروبه خوشفهمیانه کړی نه یاست، د سارایي کوربدانو جدید پیشن بیوټی پالر به کنګال کړی نه یاست، په سرکاري دفترونو کې کمیشن به لخپل پوزیشن به پوزیشن کړی نه یاست. د ډیرو ماشومانو راشن به د میاشتې په آخري تاریخونو کې د خپلې کوربدانې سره د جوډو کراټې والا رنګ په اکشن کې کړی نه یاست. د بجلی، ګیس، د زیاتو نرخونو نوټیفیکیشن به د بل په لیدو د بل سره سولوشن کړی نه یاست. او د دې ټولو ضرورتونو د پوره کولو دپاره به الله دې نه کوي د سایکل او موټر سایکل پورته کولو به لکور نه پولیس سټیشن ته کړی نه یاست، او هلته به د ایس ایچ او صاحب ډنډو او کونډو او بیا بیرته د کوچلو او کوچدو وروسته له پولیس سټیشن نه ریلوی سټیشن او بیا له هغه ځای نه سرویس سټیشن ته کړی نه یاست. ملګرو په ملک دا پرسان کې د اپریشنونو د شروع کېدو نه وروستو د کسټم محکمې په کارکردګۍ کې هم ډېره تیزی راغلې ده. هغوی نور ټول سمنګلینګ یعنی ګوریزی ختم کړه، ټول سمنګلران یعنی قاچاقبران یې ونیول. بس پاتې یوه قاچاقبره شوه، ایان علي. هغې نیولې ده. تفتیش اډو ختمیږي نه چې یو ریمانډ ختم شي؟ بلوالی دا ولی دا په څه او د چا دپاره؟ دا وخت په سټوډیو ګډبړېشن کې زموږ سره د کسټم یو آفیسر تشریف لري، د توتکۍ چکري سره د د سورناته غوږ او سپګمیش.
سر مونږ په سټوډیو کې تاسو ته شراغلی وایو.
وخت مزه کوه، ژر ژر سوالونه وکړه، ډېر سخت ضروري کار مې دی.
ستاسو بیا څه ضروري کار دی؟
هغه ایان علي په انتظار ده. زه ورځم تپوس ځینې کوم چې دا دومره ډالران د چاو او په دبۍ کې چا ته ورسول.
نه، د دې ایان علي تفتیش ته ستاسو او د دې پولیسو ډېره تلواره نه وي؟
د ډېره عمره پس مې یو داسې سمګلر رانیولې ده چې د سړي زړه غواړي چې تفتیش هم ځینې وکړي او کشمش هم ورسره وکړي. کنی تاسو ته خو معلومه ده چې د کسټم والا په قسمت کې یا خو د چمن د بارډر په دوړو سپیره ببر ببر سمنګلران وي، یا بیا د پیخور د بارډر ډنګر ډنګر سمنګلران وي.
دغه تپوس خو زه کوم، د ایان علي په پرس کې ډالران خو تاسو ولیدل؟ دا په بارډر باندې هر ورځ په زراو بے کاغذات موټران، په سلاو د ګریزي ټرکان، غیر قانوني ډیزل، پټرول، دا تاسو نه وینئ؟
قسم دې کوم ولیدلې دي چې له کمه راځي او چرته ځي؟
یې څنګه نه وینئ؟ خارونه د سمنګلنګ د مال ډک دي.
اے څنګه وینو چې دوی راشي مونږ سترګې پټې کو؟ قسم مو جوړ دی کنه.
څه مطلب؟
هغه دې نه دي اورېدلی چې وایي د چا په سترګو د لالچ پټۍ وتړل شي هغه بیا هیڅ نه ویني، صرف نوټ ویني، نوټ.
ښه، نو د دې مطلب دا دی چې هغوی ستاسو په سترګو پټۍ در وتړلې؟
یوازې مونږ نه، ډېر نور زموږ رنګ در په دره خاک په سره له کوره لرې مسافر هم شته چې تنخواه کور ته استوي او د لوړ په کمایي خپل ځان هم ساتي او خپل افسران هم ساتي.
ته په کسټم کې څه وظیفه لرې؟
زه ماشاءالله الحمدلله چوکیدار یم.
چوکیدار؟ د چوکیدار دومره غټه ګاډۍ، دومره لویه کوټۍ او دومره غټه صدرۍ؟
تو تکو بیبی، زه څه د مولۍ او ټیپرو چوکیدار نه یم، زه د کسټم د سټور چوکیدار یم. کنه
په دې سټور کې بیا څه وي؟
دا کم مالونه چې نیول کېږي ټول په سټور کې جمع کېږي. کنه
او د سټور نه بیا چیرې ځي؟
بیرته د سمګلرانو کورو ته ځي.
څه مطلب؟
ای ساده، چې مونږ یې پرېږدو په لاره کې خو نور غله هم او توبه ادارې خوم وي، مونږ یې سټور ته کړو، د سټور نه یې خپلې ګاډۍ ته کړو او د شپې کور ته بیرته ور ورسوو.
ولې ور ورسوئ؟
د خلکو د پاره، د خلکو په خدمت کې.
دا خو جرم دی.
یاره ډېر نمکارامه خلک یاست تاسو. که دغه د سمګلنګ مالونه نه وای غریب ال سی ډي کتلی شوی، د بالیوډ او د هالیوډ حسین او ماجبین یې لیدلی شوی، لیپټاپ یې اخیستلی شوی، په ګاډو کې ګرځېدلی شوی. زمونږ مهرباني ده چې نن غریبان هم په ولایتي صابون لامبي، په امپورټډ ګاډیو کې ګرځي. که زمونږ ګریزي والا پټرول او ډیزل نه وای نو پټرول به هم په 300 او ډیزل به هم په 400 لیټر اخیستلی.
ښه، نو دا ګرد د خیر کارونه تاسو صرف او صرف د خلکو دپاره کوئ؟
نه نه، د ځان دپاره یې هم کوو. وای اول ځان پسې جان، سر د خېټې نه قربان. آخر زمونږ هم واړه واړه مور و پلار او سپینګیري سپینګیري بچیان وي. کنه
اے، مور و پلار سپنگیری وی بچان واره وی
نو دیتا واره موایا دی زاره کراس کری دی کنه
ماشالله سو بچی لری تاسو
بس دا اللہ مال دی یونیم درزن دی
یونیم درزن؟
آو کنه ودونه میم دری دی کنه که کاروبار ده غرنگ چوکو او زری تیر نشم نو سلرم واده با هم کوم لخیره
توبه توبه ده یو معمولی چوکی دار دوم رو دونه
نوستا سخیل ده دادره مواده چی می ده چاس را کرده ده ده والدار مرکه ورته وشو جوابی ورکلو ده لکچرار مرکه ورته وشو پلاری ورتول چی سوال نپیدا کیگی ده تاندار مرکه ورته راغله موری ول چی نه ده کمی ورزی نه چی رینجر و نور و فورسون چار سنبال کرده ده ده پولیس ادو دنده نشتا دوی طولو ته نکرور او ما ته فوراً ها کرده
آقا ولی؟
زما خسر پا کستم کی تیکه دار ده کنه ده زرو کدر زرگر پی جنی آقا تا معلومه ده چی ده کستم ده چوکی دار بچان و خزه للوگی از کلم نمری انشالله او سم دره رشته نوری تیاری دی بس چی ها ارتوکم پا آقا دویم ورز بستن تار راکی کنه
سر که واقعی دومره گټه پکشی ده نو زمونږ د پاره هم یو کوشش را وکه زمونږ گزاره هم ډیره سخته ده
بلکل صحیح ده زمونږ د یو چوکیدار ښځه اوس وفات شوې ده د هغه سره به خبره وکم کنه
ښه زه څه کلینره خو نه یمه چې د چوکیدار سره به واده کوم
نو څه کوې د کلکټر سره خو به م واده نه کوې مړي
ولې به نو نه کوم آخر رپورټره یم رپورټره ګوره کلکټره رپورټره کلکتره سمنگلره
سمنگلره؟
هاو کنا چه سرائی می کلکتر شی زب سمنگلن کوم اغا منسٹران دی ندلی دلی دی منسٹر وی او اخش ایتی کدار زما دا پارا خو با بادران چلیر ویش صحت خلاص وی که خیرو
شکر بادران دی خلاص وی برائی شکر بادران دی خلاص وی برائی وطن تراغل سامان ده گریزی های خزده پیو نملک سترگی پوچوی سپایی فشال پیو اسمیری های های شکر بادران دی خلاسوی برائی یا وطن تراغل سامان ده گریزی کانتی نرمال بو اصلی میده جاپان نیم پکی چیگانو او نیمی سیاران داخوی اور پاس پر اس راغل نسی جان خودا نگیم ریلی او تو کمپیوٹران جای بادر خلاس کی پر دیر خشالی جای بادر خلاس کی پر دیر خشالی و بندالش نش نچی ورک نگری های های شکر بادران دی خلاس وی برائی یا وطن تراغ لسامان دگری
او اوس زو ملګرو اکیم بخمل سیب ده چې دا وخت په سټوډیو ټینشن او ګربړېشن کې د خپلې ډکشنری سره ناست ستاسو د هغه لغاتو یا ټکو معنا درخی چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاخ کې او غاخ په پوزه کې ناست په سوچونو کې ورک دي چې د دې معنا څه ده او دا څه دي څه مطلب یې دی تو تکی چکری به دا ټکی یادوي او حکیم صاحب به معنا درخی ورته غوږ او سپږمې شي
حکیم صاحب د انګور چی شوی
انګور هغه اوږده جبې بلا ده چې اول خپل سړی له خپلو پرېدی کی او بیا یې سوری سوری
او خواخی بیا څه وي
خواخی هغه قیرېدلی میزایل دی چې ته به یې په مغرب ولي او دا به په مشرق ور ودان
دا پولیس څه ته وایي
اورېدلی دي نه دي چې پولیس دې نه یاري چنګي تې نه دشمني چې څومره لیرې وي هغومره ښه وي دښمني یې غم وي او یاري یې بیا شل غم
دا الیکشن کمیشن بیا څه وي حکیم صاحب
اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، ددے پیٹے مال پاگا پیٹے کی او داغ پیٹے مال پا داغ پیٹے۔
آخ اکیم صاحب، دا ڈاکٹر بیسے توائی
ہاگا قصاب، کدی سری کدی گنڈی، که ترخه در کوي او که خواږه، که غوښه در باندې بندوي او سبزی در چالو کوي، خبره به یې منې هم او روپۍ به ورکوې هم. هو غږ به نه کوې، پام کوه، کنی یو آپریشن خو شوی دی، درې به نور در کوي. هو پام کوه، پام.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به وې داغ احمد ګل فنکار، چکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، نو ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
منی سے جوندون تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خله 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 ده شوم خله ده شوم خله ده آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپن مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند یہ خلکو 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 کول خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دقرات کتاب کے دوان کھیدی یو بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا که ده نقل یو وڑو که کاغاز او ده رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که ده پٹو غم و خون کو لے ده جن 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 کو لے ده جن 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 کو لے ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیوی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصہ لفظنا ناس ور تلاس در زنے اڑ کے فکر من کھولے دائیں جن 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 کھولے دائیں یہ خلقو 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 کھولو خلقو
یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے